السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ځانګړې شوې او د غراس په یو برخه کې د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه د ازادۍ میلمه اوري چې پکې له ډاکټر آصف صدیقي سره مرکه شوې. په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونه ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي آسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. د دغې کمیټې د جنوبي او مرکزي آسیا څانګې مشر بل هوزنګا پرون پنجشنبه په یوه استماعیه غونډه کې ویلي د داعش او ټي ټي پي تحریک طالبانو پاکستان ګواښونه په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. نوموړي خبرداري ورکړی چې ترهګریزې ډلې په سیمه او نړۍ کې د بریدونو لپاره د خپلو وړتیاو د لوړولو په حال کې دي. هغه که څه هم د داعش په وړاندې د طالبانو د بریا د ادعا یادونه وکړه، خو زیاته کړه چې داعش لا هم عملیاتي وړتیا لري او وخت نا وخت ملکي کسان او د طالبانو د حکومت غړي هدف ګرځوي. د استاذ جرګې دغه کمیټې وویل د ترهګریزو فعالیتونو له کبله 2024 کال پاکستان ترکیې تر ټولو خونړی وو او په خبره یې امریکا له پاکستان سره په ګډه د دغو ګواښونو د مخنیوي په لارو چارو غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایران وغوښتل چې افغان کډوال په تدریجي ډول د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته راستانه کړي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې لیدنې کتنې یوه ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو ویل چې یوازې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه تر 30,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د متقی او بیگدلی او د غونډې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې ښاغلي بیگدلی ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریکه کړي. تاکل شوې ده چې د پاکستان د روغتیا وزیر کابل ته سفر وکړي او د طالبانو له چارواکو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو کابل ته د سید مصطفی کمال د تک خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې ښاغلی کمال به کله کابل ته ځي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي شته. د راپورونو له مخې پروسه کال په پاکستان کې د پولیو 4 مثبت پیښې ثبت شوې او په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تیر کال 25 ته ورسید. او د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلونه هم ورسره وبهیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه کې خبر کړی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 15 ملي متر پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله او احترامات مې قبول کړئ. درنو او ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرع خلاص وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحتمند او سړي د صحت جامې بم پتنوي. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعي خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکه نیم خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دي چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیله من دي چې تاسو ټولو درنو ځکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل ځنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، لیلا سرحد. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت و، کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت چې تېر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. لولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و، چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې، چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1960 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله، چې په 1915 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره سپل، یعنې د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د ربیع بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلاوطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنې لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځوانی په محل باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنې د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بېلابېلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بېلابېلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه، او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنې نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعه بلخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه بلخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې هندکې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده، په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده، یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و، د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم، د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات می قبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کی برتر او جوړ او صحتمند وو سجه د صحت چمې بو پتن. درنه وګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون افغان مشهور میرمنه اړوندې موږ تاسو په افغاني مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، تیرې ورځې لوست کې موږ تاسو میرمن لیلا سرحد وپیژندل. د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپیژندل چې میرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې، قهرمانې، زړورې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان شزه و چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه و چې په لومړي ځل د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښ مېرمن څخه و او یو فرهنګي او ټولنیز فعال و چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسولی دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی، او همچنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړله او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر سي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوفچی د لطیفه کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې سپولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه ترڅو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه ترڅو دوی هم هلته ځای پر ځای سي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي، او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکوونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه ښوونکې وه او فا مسترات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه د ښوونکي په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مسترات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنی په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوی کول. یعنی لطیفه سراج ډیر زیات دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار په لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمن و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې د کومي خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو لارې څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي. د یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو لار سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولې، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سر تر سوال وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی وو، سی جی او په یو څه باندې پوسی وی یاست چې لطیفا کبیر سراج څوک و، سره ور شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځي، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور نو زده کوونکو، خدای دې وي چې په دې باندې پوسي وو اوسې چې د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي وو اوسې. نو نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داس درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
د ازادۍ میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوریت نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته راغلی.
سلامونه شیبات تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې
کوم. صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل هغه تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زیاده طب په کوټه نه ځي، د کابل د طب په ټي وی په هنتونه او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې فزیکال وظیفه درلود، او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسک مون د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشرانو به زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو څنګه وکولای شي چې سیاست په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بیا د دوستانو د تشویق له ادرسه ول برکت از بیا میدان ته، سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار بری سیاست کې پات سلو خو خوګوالې تر خوالې په زیات ستن، او البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې ټول
غته به راشو چې خدا خوګواله پکې پڅکی وو، تریخواله پڅکی وو. لیکن کله چې دا لاس کال له تبه لري پاته شوي، هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو، فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي؟
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچیر مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نیریږي او د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې ډاکټر ومه یا د طب فاکلتا کې ومه دا غره په فراغت نو وروسته خپل مسله کې مې چیکار کوله دومره مطالعه مونږ در دومره مطالعه مونږ زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک نه وو ته مطالعه مونږ درلود سیاست په ډاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مونږ مخکې مونږ درلود سم درو خو متاسفانه لکه په خو نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لسته وو زده کړی وو یا اندازي پوری کې دي چې مونږ هرڅه وي خو بیا هم بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم زما تشویق او ټول زوراله ته داده چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي
ورسل دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستان بهر پورو پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي
بله واقعا تمغه سیده ز خپل وسیما سلونه در ځکه په حالت کې ده او د دې په څنګ کې آمادګی لر الګ الګ مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم او زه دا ایم مشوره او زوارانو ته کده کډرونه ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تسلی اسناد ولرئ تعلیم وکړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پات سي بیا تونه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې هر چې تکول شي سره خپل مسلک کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول شي
د دې مطالعې خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري یعنی د مطالعې لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتیش
یعنی واقعا دا موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوال یا تریخوال یا تریخوال دا چې خپل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کې دا و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل کړی دا نوې سیستمونه چې ووزی نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې د ډېر منفی تاثیر لري دا هغه ناخواله دي چې موږ احساسو کې چې موږ خپل مسلک نه لري سوي نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک موږ رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پات یو موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې
تپتا سخت خلک ولز ضرورت لري د تمواغولو لپاره خدمت کړی و سرخي سب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو داس د غشتل ستيب ولولې او کنه تپتا مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته موږ لا الله تعالی دې موږ ولې صاحب ټول شاهد او بخینو زه چې ډیر وړی کوم درې کارانو مخ پر لاس ور کړای نو امام زخت علاقه مندي ته لوچ زبا ډاکټر سم نو دا غا په مشوره باندې بیا می ته انتخاب ک نو بیا ورسته ور سره خوشاله مم او د دې څنګه ولته پر ډیر خوشاله يم چې کله چې مور می وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي کې زیات مشکل زیاله و ما مور می کله چې اکثرا ما سره وی هم دل پاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زرس دی کوم البته صحیح بخش کې مبینه هم دغه یو خه ځانته یو احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړي دغه مشوره بیا په ځای وو
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوست
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان لاس ورکړ هغه وخت زیاتې کلانو چې پلار مولا صاحب کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه سم سره په پوری د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلې سره زفارغ سوم په دیار لاس ورکړ کال کې البته په دیار لاس ورکړ کال کې چې فارغ سوم دغه پرسته بیا کانکور ته مې امکان ورکړ نو په هغه وخت کې یا له سواتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم دغه نه وروسته په 2001 کې د طب د کابل د طب نه فارغ شوم هلته د طب فاکولته وکاروي بیا دغه نه وروسته بیا 15 کال په شفارو کار کړی په پاکستان کې مو زخت ډېر مهاجرات ستونزې مشکلات تیرې کړې زخت ډېر
څه مشکلات وبخشي یعنی مثلا که یو څه توضیح کړئ
بله زخت به یو خدای و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډېر سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمون مشر ورو د لاسکرن وو یعنی مون تر هم نو ما باغان کورو دانه وي مون سره زخت ډېر همکاري درلود بیا اقتصادی مشکلات زخت ډېر مون درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا دې په څنګه چې کله مون تعلیم کوله مکتب هم لوستله بیا د مکتب لوستلو په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې البته ژوند وکړو په غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا وکړل ځوان به داسې وي چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه وپېرخي خو یې مونږ مور د کور ودانی او د نورو پرګانو میندو سره نو یې مونږ مشر ورور او نور دوستان نو بینان مونږ پرې نه خو چې مکتب پرېږدو خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا مو د بل وخت قالین بافي کوله زه په خپله ما ورونه مې مو خویندې مې وو هماغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم مونږ طالب کوله اول خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله
او بخښې قالین بافي مو له چا زده کړه
قالین بافي هلته افغانان او طبعا کارخانه وي شرکتونه او اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین وبدل په هغه کې بس شاګردان به نیول دری میاستو کې دوه میاستو کې بده قالین زده کوله الله تعالی موږ هم سره غوڼه موږ کې لګاله چې وګورئ سره ما دا قالین بافي زده کړه یم الله تعالی الله کې ما مکتب هم صرفه هم یم دا مکتب هم صرفه هم د دې پر څنګ کې وي به قالین نه مکه شروع کړو نو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاستو کې قالین بافي زده کړه بیا دا پر څنګ کې ما قالین بافي د دې پر څنګ کې چې البته زه غواړم چې زوړم ته یو ښه شاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قارین کافی می کوله هغه په سن کې به ما ان نهم سن کې مکتب کې به زوم زشم شو کې ما خو بیا هم اټک پلاټک جوړته وای دا ډېر لري زایدا هغه زایته بس په خپل تلم قارین تار به میراول ام ذات او نور خلق بل اخر وړي کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به من د خلق نه راوړل د نور غټ تجارت نه ان ذات به میراول تقریبا 1.5 سال وخت خلق نور ته می ورکوله وګوی ته مې چکل ورکول اوسه کې مې شت اگر ته پاتې کېد او د دې په څنګه کې ما په خپل مبدل خور او کورونه خوینې ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا هدف مدې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د سره درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیر سړې ولري او لږ زره باید متحرک وو سو او هیڅ کله باید مایوس نه وو سو سمره چې انسان باندې سمره مشکلات راځي هغه پاتات کې اگر لکه څنګه چې اورته سمغه اوس پند سمغه ورکه فولات لري جوړيږي نو سمره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي په دغه ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې ډېر کم خلک وبې تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب دوران کې امام کې چتاس ته اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدي یو کولای سو نه یو از پر ټول ورونم دغه سي فایل دغه سي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما پختره ټول ته داده بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعتو کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کې ورني او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی ولرم په تپ کې هم هم حاصل ته به ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي کې تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیب ده په کابل کې خو کته تجارت کول بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر سے دا بی خدر سره زما موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان کې کله هغه سو دلته خو تجارت خړې ولګات ورکی نو کله چې امریکایان راغ افغانستان کې نو تل زیات امکانات او توجه زخت ساختمانی کاروبار ته نو بیره دلته لک فرصتونه زخت ډیرو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وګړي باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات څخه ډیر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده وګړي په خپل افغانستان دراغی ان د قالین کاروبار لږ ډیر کم شو او دلم کم شو په افغانستان کې خلک نور او هغه مسلکونو ته توجه وکړي نو په هغه اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځم موافق ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ هم مارکیټ نه درلود نو یو دا بل کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله هغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وو یعنی ما خپ یاد چې شپږم سن کې زوم په هغه دوره کې تر دولسم سن په پوري موږ د قالین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند وو
سړي حساب کچرته د مشان جرګې دورې تر شو له خپل تجربې را توست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوري پکې او کنه په مشان جرګې کې ستونزې ډېری وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته هغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل طرفیان وته نو بینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوي موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه وځ همون د خلکو ډيري خبري او کچیر دوباره فرصت عمل ست وطن په خدمت کې چهار چې د اوسې وسنګ وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوار چې خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره
بله
خلکو الله پسې زمينه ده خدمت مساعد
صدیق صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته مازی ته وګوري هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیر وطن خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړی دی او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب تاسو سره بي خي تاسو خبر سره بي خي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته خپل ولست دا وایم چې تاسو هغه خپل چې کله انتخاب کوي یو تعلیمي یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مره موږ ملسم لري اکثرا یو نی البته یو نی مشران چې دوی وای اکثرا هاته د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرې ده پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هاته دوی د مکتبونو هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې وګړي راځي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لري سی او تعلیم یافته اوس یغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې هغه خپل دغه امام مثبت او امام منفی ټکی وز خپل وس لګیا هم خپل کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفی ټکی ځلیکي ما کوم متاسفانه چې څومره وایم او د دې په سان کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وی نو هغه ز فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جيبو ته متوجي زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یم یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاز ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او دیو شبل چې په منځ تجارت کړي خپل د شخصي جيبو لپاره کړ چې موقف وکړو خپل هغه نه فامیل او شاوخوالي به کې وسیدې او سره به حمایت همکاري به کوله نو بینان زه ما ولست غوخته ما ول غوختنه د خپل ولست به خاص د کډون مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم زنده انتخاب کړئ تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کی هغه باید ګټوره معنا باندې حاکم موسی دغه په سان کې تاسو هم دغه سفیر لور کړئ تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټول ټیکټه متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره ماغه خوب احساس خوب وطني لري احساس د وطن دوستي لري او کی چیري ا خلک چې اشتباګانی کړی وي ا بیا هم ور څه رواني زه فکر کوم دا به داغه سړی نه باغه کوم رهبر نه چې متو په څه منډه وای اگر رهبر نه اغه څوک چې منډه کې اغه به ډیر غبي به وي اغه به ډیر زه فکر کوم چې اغه به ډیر اغه احساس د وطن دوستي به ډیر کم ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري خلري خو ته پټه کې چې مشکل لري تور په سوالي منډه کې خو دا چې شاو خو اخلاص کې یعنی په دمره چې خالی کې نو هغه د مشکل لمنځه زی هغه چې مشکل لمنځه ولاره ته کولای شي خو خمه چې ځانته انتخاب کې یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګه به ودرېږو زنده باد مرده باد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په څنګه ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګه وطن لپاره خدمت وکولای شي.
مننه صدیقي صاحب، که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي؟
جناب شیبر صاحب، بله جالب خاطری خو مونږ زخته ډیلرو، یعنی جالب خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په عامتو جوړید، یعنی په دې کې مونږ دا سیاسي ځان یو غو دوستو چې باغ ملي شورا کې وو، نو هغه دوستان می پیژنې ما تر هغه راته وې چې دغه په کابل د لوګر په عامتو چې دا دغه بعد مرکز کې جوړ نسی، یعنی یو بل ځای دا چې د د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر د پسرحت کې چې قرار لري پکتا نږدې غوښته چې باید هغه هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نام نیمو تخته مو، نو ما تر هغه وایي درې سوه جرب مځکه درکو راځه چې موتا سل جرب دما دوه سوه جرب یې تا دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو، نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې. بالاخره ما وکولای شو چې د لوګر پوهنتون ډبره وکول عالم کې کې ما ورته چې زه ته پوهنتون زه فارغ یم، زه پوهېږم چې پوهنتون چیرته جوړېږي کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي، نو دا ما ډېرې ښې او ښه خاطره ده.
ولې وبخښې تاسو څه فکر کوئ د هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جره مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غصب کړې وو، نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جره به مونږ تاته هم درکوو، صدیقي ته هم دوه سوه جره به یې ته، صدیقي سل جره به یې ته راځه د پوهنتون هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه، نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پوهنتون ویسي، هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکه شاو پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکه قیمت جګېږي، هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جره مځکه ترلاسه کړي، نو دغه دغه تجارت ما شنک نه مې ځان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت واوسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په د منلو وړ نه ده، نو بنا ما هغه چې زه ولاړم په وځ زور باندې د والي ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم یې پیرو 300 جرب مزګه. بلا اخر هم دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښونه کوله چې دی خو با سمره چې کوشش وکړه دا هم دا سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې د پانتون حالت انتقال کی، بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخ ته مزګه غصب کړي، بیا او مو کولای شي د دې د غصب مخنیوي وکړو. دغه مال لپاره ډیر غصب تاریخ دا غوښت افتخار ده، اکثرا د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دغه غوښ چې سمره تعلیم کې درس وایي زه په دغه باندې یاړم چې دا شکر ده چې ما د یو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې هدا اقل د یو تاریخ تاریخ به ما ځان نه ځان د اولاد مې نه تاریخ او زه په دغه باندې یاړم دا لپاره ما دا یما لپاره ډیر افتخار ده.
صدیقي صاحب، ستاسو په خاني ژوند ته بیرته ستون شم، د مرکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و، هغه کسان مو بیا لیدلې په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي.
او هغه مونږ هم صنفي چې کله ز په کابل کې وم موقف کې مو ما اکثر نه ما کوړه براتله هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلته لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوکم سره دلو تسیبم سره دلو تمام غمینه بم اډيوالي او روري سره
د مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانونه بیل شوی دی، له خپل خپلوانونه بیل شوی دی، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتری مامورینونه بیل شوی دی کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دی. ستاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاست او نه پوهیږي چیرته دی او له نږدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې زما وقف کې وم اکثره نام په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله، کله به مو وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفیان هم غوښته یعنی ما زیات کوهات هم سنفیان ته هم دا ویره کې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی ز تاسو را مو کې چیرې ملګری ما خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل یې زید خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یا د ما وړی کې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب هم سنت مکتب یا د مکتب وی ته باید رسیدګی کولای سم خو داغه نو لوسه کړی چې د افغانستان او تونو په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډی ان ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د حکومت توقع رمانه کی او زه په دې ډیر ستل لپاره زوړیږم زخت دې چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل خپل مشکل نشم مالاوي نو په دې ډیر خپه کیږم کای کای زما په واسه چې تاوان او مشکل وای ام کا یما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته یما دوستان دي کې زی پیژنه مو کې نه پیژنه باید موږ سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت ډیر زوړیږم زخت ډیر او کله کله دومره زوړیږم چې بیا خاص نیمه امنیت ځواکول نه خو چې وی وو چې اقتصادي عکسونه چې ماته لګي دغه غربت او مریضانه چې غوی لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته باور خدای وکړه کله کله ما او خې دغه سره روانې او د څه ګورم او زورته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نورو مسایل د سیګار مسیج راته کې جوړوي تر په دې باندې زه ډیر زوړی کوم زه ډیر زوړ
سریخي سب د مرکی او د خبرو په پای کې کچرته لتا سو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لټب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمو چې انتخاب کړی مو په روان شوی او کنه ټپ ته مو ادامه ورکړی وي
جناب شیبر صاحب یری وز خپل اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوال ته اشاره دل وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایا مچای کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي کوی سره به حکومت کولا او وی ته بنر سدګي کولا نو که چیرې زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما با ترجمه پر کولای چې خپل مسله کې به کار کولا دا به مال او بل در پر چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم لري او د دې پسند کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسی کوي چې واقعا غیتا زړه هغه تا مفکوره ایتا زړه چې او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملی کې یا به ته ترونکیږي او یا د دې پسند کې تعالی پرې به مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې غوي د ټوپک پر زور باندې او د دې پسند کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسي دي چې آکار موش کوي نو زه زیات به ما ترجیح کول کولای چې خپل مسلک کې چیرې زپاتې وای ما خپل ولسته بډې کار کړه وای خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پان د لوګر د پانتون موضوع دا کار بکې دې چې دا متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې حالت د لوګر د خلکو لپاره ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر
لپاره اول ته کچرته امنیت نه وي پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شي وي
هغه وخت کې نو کچې امنیت نه وي دروازې به ټول تړل شي وي او دې په څنګه دا پروژه د پانتون نه تطبیق کړي د لپاره چې هغه ساه ډېر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هغه کې دې سیما هغه غوري هغه ته زو دا وایي مې کوي دا شکر وباسه کې چیرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
صدیق صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیسته.
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیر مننه خیر اوسې.
چاہتا موایا حال نشہ سات ملنگا جوڑا پسونا چاہتا موایا حال نشہ شکت پول پلاس گرا کرو شہزاد ملنگا دیا پترنو پسی می خیل للی شینا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا sada awala malang nam shahzada malang pata mayan swam mamalang ka jahan swam shahzada malang jora bazona au chata maya hal na shahzada malang jora bazona chata maya hal na shahzada malang